پر لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. په خپرونه کې مو د کندهار د تیر شپې د چاودنې پیښه تعقیب کړې ده. په دې چاودنه کې د مړیو او ټپیانو شمیر سلو ته رسیدلی دی. د دې یو سات خپرونې د مطالبو تر بشپړې معرفي مخکې له هڅې پیښې څخه د دې سات خبرونه اورو.
تیر ماښام په قندهار کې د ځان وژونکو حمله وروسته ولسمشر حامد کرزي د هیواد د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو بیړنۍ غونډه جوړه کړې ده. اخوا په نن سهار په اتنیمو بجو د کندهار په مرکزي برخه کې د دې ولایت د عدلي رئیس قاری جهانگیر د ماین په چاودنه کې وژل شوی. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا جمهور رئیس فلسطیني ادارې مشر او د اسرائیلو صدر اعظم به ډیر ژر د منځني ختیځ د سولې په باب خبرې اترې پیل کړي. پوره خبرونه واوري. تیر ماښام په قندهار کې د ځان وژونکو حمله وروسته ولسمشر حامد کرزي د هیواد د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د افغانستان د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر د ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د دفاع او کورنۍ او چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس ګډون کړی وو. او د کندهار د خونړۍ حمله په اړه چې نږدې څلوېښت کسان پکې مړه او پنځه شپېته ټپیان شوي بحث کړی. په دې اړه د جمهوري ریاست له لورې یوه اعلامیه هم خپره شوې چې پکې راغلي ولسمشر حامد کرزي امنیتي چارواکو ته دنده سپارلې چې ژر تر ژره په یړه پلټنی وکړي او پیخي عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. دا چودنه تیر مخام د روژې د روژه ماتي پر مهال د کندهار په مرکزی برخه کې شوې ده. سیمه ایز چارواکو ویلي چې چاودیدونکو مواد په یوې لارې کې ځای پر ځای شوي وو. له سیمې څخه د ازادي رادیو خبريال وایي چودنه چې د خلکو د استوګنې په سیمه کې شوې له لاسو زیات کورونه د خاورو لاندې کړي دي. د پیخي مسؤلیت لا چا په غاړه نه دی اخیستی. اخوا نن سهار په اتنیمو بجو د کندهار په مرکزی برخه کې د دې ولایت د عدلي رئیس قاری جهانگیر د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د کندز د امنیت امیر عبدالرحمن آقتش د ازادي راډیو ته وویل چې جهانگیر په یو سراچه ډوله موټر کې د کار په لور په داسې حال کې چې په خپل یې موټر چلاوه روان و چې چاودنه وشوه. د ویلي چې لمړنۍ پلټنې ښایي چې بمبه د دې په موټر کې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوی وو او د ریموټ کنټرول په وسیله چاودلیل شوی دی. ذبیح الله مجاهد چې زنده وسوال او طالبان واین معرفي کوي د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. ولسمشر حامد کرزی په انتخاباتو کې د هغه سیال ډاکټر عبدالله تر اوسه د سرګندو شو یو رایو لمخې تر نورو کاندیدانو ډېرې رایې ګټلې دي. د لسوي سره ابتدایي رایو د نتیجو لمخې حامد کرزی 212,000 رایې خپلې کړې دي او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر عبدالله 202,000 رایې لري. په دوی پسې رمضان بشردوس او اشرف غنی احمدزی نسبتا ډېرې رایې خپلې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا حامد تر سلویخت فیصد ډیر رای لري او تر اوسه د عبدالله رای تر 80% لوړ دي. ټاکل شوی ده چې نن مازیګر هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو برخه نتایج اعلان کړي. په انتخاباتو کې د غلایو تورونه هم پوره شوي دي. د فرضي حج د تنظیم کمیټې د سګنی حج د مراسمو د ښه ترسره کولو یعنی د حجیانو د مشت کولو ویزې اخیستلو او ترانسپورت د ښه تنظیم او لا زیاتو اسانتیاوو د برابرولو په هدف یو کمیسیون جوړ کړی دی. د کمیټې په خپلې غونډه کې چې تیر ورځ یې کړی د حجیانو د مشت کولو بشپړ مسؤلیت د حج او اوقافو وزارت ته سپارلی او په وخت سره د حجیانو د لیږدولو او ترانسپورت مسؤلیت د آریانا افغان هوایی شرکت ته سپارلی دی. د بختر دولتي اژانس راپور له مخې په غونډه کې د حج او اوقافو د مالی او اداري مرستیال په مشرۍ او د مالی د بهرنیو چارو هوایی چلن وزارتونو د وزیرانو د شورا د ملي امنیت د ریاست او سوداګری او صنایعو د خونو د واکمن او سازو په ګډون یو کمیسیون جوړ شوی. سو ډیر شر او د شفاف میکانیزم لمخې د حاجیانو د لیږدولو لپاره د خصوصي شرکتونو د افرونو چارو چاري ترسره کړي. وسم د اسره بیا د کابل په شهزاده سرای کې د میجن خوسی د صرف شرکت د خبر لمخې نن په کابل کې افغاني لسینو بهرنیو اسعارو سره په دې بي بدلېږي. یو امریکایي ډالر نه څلور وخت افغاني نه بي پوله، یو اروپایي یورو یو څلور وخت افغاني، یو سټرلینګ پوند یو تی افغاني، یو سعودي ریال ډالر څلور افغاني، شل پوله زر ایراني تومنه نه څلور وخت افغاني، او زر پاکستاني کلر شپږ افغاني. د اتر دې د افغانستان کورنی خبرونه وسم په موکړې سیمه او نړۍ خبرونه د شفرشتہ جلال سي وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر پرونو ویل چې د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ترمنځ به راتلونکې میاشت په نیویارک کې غونډه وسی. په ملګرو ملتو کې د اسرائیل سفیر ګبریلا شف په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د دوشنبې په ورځ د اسرائیلي و چارواکي په لندن کې فرانس پرس اژانس ته ویلي وو چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو د غونډې تر څنګ د درې اړخیزو خبرو د جوړېدو هڅې روانې دي. عراق او سوریه خپل سفیران سره وشړل. بغداد دمشق په دوه تنو ته د پناه ورکولو په خاطر ملامت کړی چې وای په بغداد کې د تیرونې په چاودنو کې لاس درلود. عراقي چارواکو اول د سوریه له حکومته د دوه تنو د تسلیمۍ غوښتنه وکړه، خو کله چې رد سوه له دمشق یې خپل سفیر ور وغوښت. په ځواب کې د سوریه حکومت هم له بغداده خپل سفیر ور غوښتی دی. پر سوریه د عراق له اعتراض وروسته د القاعده له شبکې سره یوې تړلې ډلې د بغداد د وروستیو چاودنو مسؤلیت واخیست. د تېرې چهارشنبې په ورځ په بغداد کې په چاودنو کې 15 تنه ووژل شول. د لیتوانیا پارلمان غواړي هلته د مشکوکو القاعده ترورستانو لپاره د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA د کوم زندان د موجودیت په اړه تحقیقات وکړي. د لیتوانیا جمهور رئیس ویلي د پارلمان یو ځانګړی کمیسیون به په دې اړه څېړنه وکړي. امریکایي تلویزیون EBC تیره اونۍ رپورټ ورکړ چې په لیتوانیا کې د ویلنوس په نوم یوې سیمې ته نږدې 8 تنه په یوه پټ ځای کې ساتل شوي وو، خو دا مرکز بیا 4 کاله مخکې وتړل شو. لیتوانیا له پرتګال او رومانیا وروسته دریم اروپایي هیواد دی چې انتقاد پرې سوی چې د CIA پټ زندانونه په کښې کې فعال دي. دا درې واړه هیوادونه په خپله خاوره کې د بهرنیو بندیخانو موجودیت ردوي. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز نن اعلان وکړ چې له کولمبیا سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کولو تیاری نیسي. جمهور رئیس چاویز ویلي چې له کولمبیا سره د اړیکو ترمیم ته هیڅ اړتیا نه ویني او په دې هیواد کې خپل سفیر ته سپارښتنه کړې چې ستنېدو ته ځان تیار کړي. په دې وروستیو اونیو کې د وینزویلا او کولمبیا اړیکې د امریکا او کولمبیا ترمنځ د مذاکرو په سر پیچلې شوې دي. واشنګټن او بوګوتا پر داسې یو لس کلن قرارداد خبرې کوي چې پر اساس به یې د کولمبیا په لږ تر لږه اووه پوځي مرکزونو کې د امریکا د پوځ حضور پراختیا ومومي. د کولمبیا او امریکا چارواکي وایي چې داسې موافقه د مخدرو موادو له قاچاقونکو او چپ اړخو ملیشو سره په مبارزه کې د کولمبیا د امنیتي قواو د پیاوړتیا ضرورت دی. او سپینه ماڼۍ وایي په راتلونکو لسو کلونو کې به د امریکا د حکومت د بودیجې کسر 9 تریلیون ډالرو ته ورسیږي. دا اټکل تر پخوا 2 تریلیون ډالره زیات دی. خبره شوی ارقام څرګندوي چې په راتلونکي یوه لسیزه کې به په ملي سطحه پورونه 2 برابر سي. اوس دا قرضونه تر 1 تریلیون زیات دي. د متحدو ایالاتو د حکومت د بودیجې په اړه دا نوی ارقام به د روغتیایي خدماتو، د اصلاحاتو او د اقلیمي بدلونونو په برخه کې د جمهور رئیس براک اوباما پر ژمنو اغیز وکړي.
دا د ازادي راډیو ده. په کندهار کې د تیر شپې د چاودنې د مړیو او ژوبلو شویو شمیر تر 100 اوښتی دی.
دیوالونو دروازې او دارا باندې را پاواز پلې په سرای کې مو دروازې ومړتلې.
په روانه خبرونه کې د کندهار پیښه تعقیبوو. بیا به مو په افغانستان کې د امنیتي چارواکو په وینا د بیا امنیو په وړاندې د افغان ځواکونو له پیاوړتیا خبر کړو. د افغانستان جګړه ناټو ته څه اهمیت لري؟ په دې اړه د ناټو د عمومي منشي څرګندونې خپروو. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د یوې برخې له اعلان شویو ابتدایي نتایجو مو خبروو. د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو د وزیرستان د طالبانو ترمنځ پر اختلافاتو خبرې کړې دي. تر 11 بجو د کور کلي ونیز پروګرام هم لرو. په کندهار کې د چاودنې د مړیو او ټپیانو شمیر تر 100 اوښتی دی. د کندهار په ښار کې له روژه ماتې لږ وروسته پرون ماښام د موټر بم چاودنه شوې ده او له دې چاودنې سره د یوې ساختماني کمپنۍ دفتر نړېدلی او شاوخوا نورې لسګونې ودانۍ زیانمنې شوې دي. د دې چاودنې رپورټ د کندهار له ښاره د ازادي راډیو خبریال راکوي.
چاودنه د روژه مات پر مهال د کندهار په نوي ښار کې ورزشي سټېډیم ته څیرمه د سیټا په نوم د یوه پاکستاني ساختماني شرکت مخې ته رامنځته سوې ده. چارواکي وایي یو بارون کې لارې چې له چاودېدونکو موادو ډکه وه د دې ساختماني شرکت مخې ته چول سوې ده. تر پیښه وروسته سیمې ته د امبولانسونو تګ او راتګ پیل شو. چاودنه دومره زوروره وه چې د کندهار ټول ښار یې ولړزاوه. د کورونو او مارکیټونو هندارې یې ماتې کړې او د پیښې سیمې ته څیرمه یې کورونه او مارکیټونه ویجاړ کړل. د پیښې په ځای کې عیني شاهدانو راته وویل
چې دا درست قاسي مون په اواز ولې کوچنیان مو هلته ومړتل. دیوالونو دروازې او دار را باندې را په اواز ولې په سرای کې مو دروازې ومړتلې. دا ښار د اسلام دی، اسلام داسې نو قران دا وای مذهب دا وای دای په کوم مذهب دی په څلور مذهب کې خدا کار نست کوغاج کورونه او فز دا خو او دا خو کورونه ګرځ چې پاجی کوچنیان څنګه کورونه د کوچنیانو ډاکچی د سرو نیم سر مومنانو ډاکچی د بل فرابلاج زل نسوز دی
دا شمیره نسل تر توالې څونه به یې د حساب اجازه نسل تر توالې جیش چې سلویش چې پنځوس چې خو به د حد نه زیات و چې زره اتلم ک پر لارې باندې امپراتو ک د دفترو مخ ته امپراتو ک د قانون لاندې امپراتو ک از موږ په واسه کې د لغه مور سره پور کړ باقی منده وسم ستا او وسم د حکومت چې چارواري کې چې وسم کومک وکي چې د غزا علاج خلک ستا اتمنستا یو د پر د کومک د خاطر جراسي د خلک جوړ د کې ډیر وس ودل سول ډیر لاسونو شپ پرس ول ډیر د ژوند وته وسم سفر دغه علاقه باندې ډیر خلک اوس پیلان ام درخار لانجستا سېټا دغه زمرد کمپنی علاقه وا هغه دا تقریبا یو شل اسکار به وای 15 اسکار په هغه کې ما اوس دوه کسه سر پولیس دله چې ژوند جو باقی منده مال نور څنګه سواله ایو څه مستر رپورټ کول په دغه ګرد کې مردا دغه پاسه کاسه پات یو باقی منده نور ګرد دغه څه ویجه د خارجان پاکستانیان به زیات بکشي چې هغه اموس په بیرختن کې پراته دي دا سېټا دفتر دي د پاکستانیانو دفتر دی په دې وشکي زخمیان سوي دي ام پشکي مرسي ویجه اسکار ټول د بینه
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ویلامی په خبرولو سره د کندهار پیښه په سختو ټکو غندلې دا ودايا یو نازوان مردانه عمل بللې ده چارواکي په پیښه کې د وسلوالو طالبانو لاس بولی خطر وسه چا د دې چاودنې مسولیت په غاړه نه داخسته
رپورټونه سرګندوی چې په کندهار کې پرونی چاودنې نږدې 40 تنه وژلې او 15 پته نورې زخمیان کړې دي د یو شمېر ټپیانو حالت نازک شول سوی لدی چاودنې وروسته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د امنیتي چارو له چارواکو سره استراری غونډه وکړه د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د دفاع وزیر د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس له ولسمشر کرزی سره ګډون کړی و جمهور رئیس کرزی د پیښې د جدي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده افغان چارواکي وايي په هیواد کې له امنیتي ستونزو سره د مقابلې لپاره د دوی وړتیاوي مخپزیاتي دودي او د افغانستان ملي اردو او پولیس د غشتل کېدو په حال کې دي د ولسمشر کرزي ویاند همایون حمیدزاده د څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د امریکا لوی درستیز د افغانستان روانه وضع پیچلې وبلله او ویې ویل چې لا هم د طالبانو د بیرته ستنېدو خطر موجود دی د امیرالبحر مایک مولن په څرګندونو کې افغانستان ته د نورو ځواکونو استولو ته هم اشاره شوې ده خو افغان چارواکي وایي تر هغو چې د تروریزم اصلي ځالو ته توجه ونه شي ستونزنه هواري شي په دې اړه له کابل حمید مومند رپورټ لري
افغان حکومت که څه هم د هیواد روان امنیتي وضع په اړه د امریکا د لوی درسي سرګندونې په مستقیم ډول تایید نه کړي خو ویل چې له دغو ستونزو سره د مقابلې لپاره د دوی وړتیاوې مخ په زیاتې دودي د امیرالبحر مایک مولن په سرګندونو کې افغانستان ته د نور ځواکونو استولو ته هم اشاره شوې خو د ولسمشر کرزی ویان وایي چې پښتنه د ځواکونو د استولو نه بلکې دا ده چې په څه ډول سره امنیت ټینګېدای شي او بهرنۍ لاسوهنه پای ته رسېدلی شي ښاغلی حمیدزاده چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل که چیرې د نورو کونو د استولو ارتیا لیدل کېږي نو دوی باید په داسې سیمو کې ځای پر ځای شي چې اغیزناک ثابت شي
اگر نیروهای لازم است پر آمدن
دی وای کچر لازم وي چې نور ځواکونه واستول شي نو پکار ده چې دوی په داسې سیمو کې ځای پر ځای شي چې افغانستان ته لاس وهنه ورزنه کېږي او په خپل امریکایي او نور بهرني ځواکونه د هغو کسانو لخوا تر حمله لاندې راځي چې زموږ خاورې ته رانوزي خبر دا وي چې هغو سیمو ته توجه شي په افغانستان کې د امن او سولې راوستلو لپاره دولت له وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې بهیر هم پرانستې د کتونکو په وینا د دولت دغه هڅو کومه حتمی نتیجه نه ده ورکړې خو حمید زاده د خبره نه مني او وای د دوی هڅه بریالی دی خو وخت ته اړتیا لري سو اغیز سرګند شي
دا هغه برخه کې کار دی چې ودی مونږ زنه نتایج لرو خو دا متاسفانه یو ډیر اوږد او مشکل پروسه ده دا ډیر زر نتایج نه ورکړي مذاکرات مونږ یو جنگ ځپلې هیواد یو ډیر ښکاره مشکلات او جنجالونه په دې خبره کې تیر شوی دي او دوی لپاره چې مونږ یو سولې ته ورسیږو وخت ډیر غواړي
خو افغان کتونکو وای چې په هیواد کې د امن او سولې د ټینګښ لپاره باید په سیمایزه کچه هڅه وشي ځکه د دوی په وینا د افغانستان روانه ستونزه سیمایز او آن په ځینو مواردو کې نړیوال آباد لري
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
په افغانستان کې بیا امنیت د بیا رغاونې پر کارونو څه اغیز کړی دی مخکې تر دې چې په دې اړه رپورټ خپور کړو د افغانستان د امنیت په ارتباط به د ناتو د عمومي منشي څرګندونې سره واورو د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغانستان جګړه د غربي هیوادونو لپاره ډیر اهمیت لري د ناتو د عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په وینا د تلفاتو له زیاتوالي سره سره د ناتو ځواکونه په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ته متعهد دي د دښمنې پاړه د ناتو د عمومي منشي څرګندونې د فرشتي جلالزوی په رپورت کې
د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن پر نوویل د تروریستانو د افغانستان پاکول د غرب د منافعو یوه برخه ده. د ناتو عمومي منشي په داسې حال کې دا خبرې کړې چې په افغانستان کې سږ کال د ناتو د قواو تلفات په بېساري ډول زیات ښودل سوي. ښاغلی راسموسن ویلي د افغانستان مسله د دې پیمان له امنیت سره ارتباط لري. که چیرې یو وار بیا تروریستانو ته په دې هیواد کې د ریښو غځولو اجازه ورکړل سي، له دې ځایه به د نړۍ نورو سیمو ته هم پراخې سي او په نهایت کې نتیجه د ناتو غړو هیوادونو ته متوجه ده. شاغلی راسموسن په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت د تامین په خاطر د خپلو عسکرو ستاینه وکړه. ویل د انتخاباتو ته اعتبار ورکول ډېر اهمیت لري. شاغلی راسموسن پرون د لیتوانیا له جمهور رئیس سره تر خبرو وروسته په یوه خبري کنفرانس کې په افغانستان کې د څلورو امریکایي عسکرو د وژل کېدو خبره وکړه چې د ناتو له قواو سره یې ګډه ګزمه کوله. له دې سره په تېرو څنڅه اوو میاشتو کې د ناتو د قواو تلفات په 295 واوښتل. تیر کال لږ تر لږه 204 نوي عسکر په افغانستان کې وژل شوي وو. اوس په افغانستان کې د ناتو تر قومندان لاندې د 24 هیوادونو تقریبا 4000 عسکر د امنیت د تامین او د بیا رغونې لپاره کار کوي.
د ناتو عمومي منشي راسموسن څرګندونې مو په راپور کې واورېدې چې ویل په افغانستان کې د تروریستانو ځپل د لویدیځ لپاره ډېر مهم دي. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د بیا رغونې او پرمختګ د پوڅ بهیر اصلي علت ناامني ګڼل کیږي. اکثر مرستندوی مؤسسې چې په دا ډول سیمو کې فعالیت کوي یو زیات اندازه پیسې د خپلو کارکونکو او د مؤسسې د وسایلو د امنیت پر تامین لګوي. دا هغه ستونزه ده چې د ملګرو ملتونو ایرین رادیو په یو تحلیلي رپورت کې څېړلې ده او دا رپورت یې ازادي رادیو ته راستولې ده. په ګډه سره
پر بشري کارکونکو دفترونو بریدونه او ګواښونه د هیواد په ځینو سیمو کې د بشري چارو په ټپه درېدلو لامل ګرځېدلې او په ځینو نورو سیمو کې بیا د دې لامل ګرځېدلې چې د مرستو یو شمېر مالي سرچینې د موسساتو پر امنیتي او محافظتي چارو ولګول شي. د مرمیو ضد موټر او د دفترونو شاوخوا کې د چاودنې مقاومتي سیمنټي دیوالونو درول یو لړ هغه محافظتي چارې دي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو ورته مخه کړې ده. له بله پلوه د امنیتي ستونزو او ګواښونو له کبله د بشري چارو ډیر شمیر کارکونکي ناامنو سیمو ته له ورتګ څخه ډډه کوي. د هلمند په ناامنه ولایت کې د بشري چارو یو کارکونکی چې وینه غوښتل نوم یې څرګند شي، په دې اړه چې له څه ډول امنیتي ستونزو سره په ورځنیو چارو کې مخامخ کیږي ایران ته داسې وویل:
زه خپل د مشه کارکون کيم د پروژې مخیسه دی ولسوالۍ ته لري. ولسوالۍ ته پر مثال لکه د نوزاد یا مساکلا سنگین یا ګرمسیل ولسوالۍ ته خو په لار کې ډېر امنیتي مشکلات دي. اوس نو موږ چاره نسته، موږ دلته خپل پر ځای نه شو تګ نه شو کولای. تلای نو سوال ته زموږ پروژې د غشپایتې هغه خلک چې اړین دي اړ دي او موږ ته او د احتیاج لري څه شي ته متاسف فانه چې د نامیتې په خاطر د بیامیتې په خاطر څومره سره پاته د موږ حالت نشوتلای او دوی هم ضرورت لري شانته د خوراکي مواد ته سید درمل او نور شانته نو موږ تلای نشولت.
اساسي اړتیا ولکه خړو کور روغتیا او بو او تعلیم ته لاسرسي د هر انسان حق ده او د بشري چارو کارکونکو هڅه کوي دغه اړتیاوی په ناپیلې او خپلواک توګه اړو وګړو ته برابر کړي. خو امنیتی ګواښونو تر ډیره بریده د دغو هڅو مخه ډب کړي چې لکه بلې ګڼ شمیر اړمن خلک له بشري مرستو او خواخوږیو څخه بې برخې دي. ایرین هڅه وکړه چې له دینی عالمانو څخه د اسلامي قوانینو او لارښوونو له نظره پر بشري کارکونکو د بریدونو جاج واخلي، خو د طالبانو له ویرې او د امنیتي اندېښنو له کبله په کابل کې څو دینی عالمانو په دې حق له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو محمد هاشم مایار چې د اکبر موسسې مرستیال دی په دې اړه ایران ته داسې وویل:
پیشنهاد ما همی چیز است که اگر اینا افغان
زما ورندیز وسلوال و مخالفین تا داده چه که افغانان دی او پر هیواد زرسوی لری باید پا دیو پوهیجی چه طول ده هیواد ده شیگنه لپاره کار کهی. زال دوی غوارم چه ده نور و تراغیزه لندی را نسی، لذان سر دی فکر وکړي او خدای دی حاضر وګړي او لذان دی وپوښتي هغه څه چې دوی کوي ګټه یې چاته رسیږي. زما هیله له مخالفینو داده چې اوزا په سمه تحلیل کړي او که په رښتیا افغانان دي نو باید د قرآن د احکامو سره سم د هیواد د ښېګڼې لپاره کار وکړي.
د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو پی چارواکي وایي د دې لپاره چې په ناامنو سیمو کې د خپلو کارکونکو امنیت خوندي وساتي او هم د دې لپاره چې اړو وګړو ته خوراکي مرستې ورورسیږي په خپلو چارو کې یو لړ ځانګړي اقدامات په پام کې نیولي. چې ډیر مالی لګښت ورباندې کیږي. د روان کال له پیل څخه د ډبلیو ای پی د خوراکي توکو پر کاروانونو 12 بریدونه شوي دي چې له امله یې لږ تر لږه 240 ټنه خوراکي مرستې له منځه تللي. تیر کال هم د دغه سازمان پر بشري کاروانونو 13 بریدونه وشول چې له کبله یې 1200 ټنه هغه خوراکي مرستې چې په پام کې ونیستمنو کورنیو باندې وویشل شي له منځه لاړې. اوس مهال له دې عمله چې ګڼ نړیوال بشري سازمانونه د خپلو کارکوونکو دفترونو او فعالیتونو د خوندیتوب په موخه پر امنیتي چارو ډیر مصرف کوي، نو په ټولیز ډول د بشري چارو لګښت خورا ډیر شوی دی. د هلمند په ناامنه ولایت کې د بشري چارو یو افغان کارکوونکی چې وی نه غوښتل هویت یې په ډاګه شي، په روغتیایي چارو کې د امنیتي ګواښونو په هکله داسې وایي:
موږ ته امنیتي وضع موږ ته د قبول وړ نه ده، موږ ولسوالیو ته تللی نسو چې هلته د خلکو د عاجلو مریضانو یا ټپیانو درملنه وخورو یا ادویه ور ورسوو. هغه په بد حالت کې ژوند کوي، نو زموږ تګ او راتګ ولسوالۍ ته ډېر ستونزمن دی. نو موږ ولسوالۍ ته په دې اوس شرایطو کې هیڅ ډول په هیڅ رقم نه سو تللی، ولې موږ ته مشکلات یې شاید تاسې اورېدلي یا نه اورېدلي تعدیدېږو. نو موږ د دولت څخه، د چارواکو څخه او د هغه طرف څخه چې د دولت سره جنګېږي، د هغو څخه هم دا غوښتنه کوو چې صحیح کارمندانو ته دا موقع مساعده کې چې زخمیانو ته د جنګ ځپلو خلکو ته په وخت زمان ورسېږو او د هغوی درملنه وکړو.
د نورو ناخوالو سربیره جګړې او ناامنیو د هیواد په ځینو سیمو کې د کار کولو فرصتونه هم له یو شمېر خلکو څخه اخیستې دي. په داسې حال کې چې د خیر خیګڼي سازمانونه د هیواد په ځینو سیمو کې د ناوړه بشري وضعیت په هکله اندېښنې څرګندوي او وایي دوی هلته لاسرسی نه لري او مرستې نشي رسولی. ویل کېږي د ټاکنو پر مهال د ناکراریو زیاتېدل به ښایي اوضاع نوره هم پیچلې او کړکېچنه کړي.
دا رپورټ ایرن رادیو ازادي رادیو ته راستولی و. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ابتدایي یوې برخې نتیجې مو په روانه خپرونه کې خبرو، خو په یوې خبرتیا پسې په افغانستان کې د معتادو لپاره د نویو مرکزونو د جوړېدو پر اړتیا د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر څرګندونې وړاندې کوو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د اسلامیک ریلیف یو کی په نوم یوې بهرنۍ موسسې په کابل کې په مخدر موادو د رشدو له یو روغتون سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. پرون همدارس د نجات له سنټر څخه څه باندې 40 تنه موتاد له درملنې وروسته د دوی کورنیو ته وسپارل شول. د روغتیا وزیر وای دوی کوشش کوي چې په مخدر موادو د رشدو د درملنې لپاره مرکزونه زیات کړي، خو خلک وای په هیواد کې د موتادو شمیر له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. له کابل د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت چارواکي وایي دوی غواړي چې په مخدره موادو د روغدو لپاره د درملنې مرکزونه زیات کړي. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د سه شنبه په ورځ په داسې حال کې چې د اسلامیک ریلیف یو کی له مؤسسې څخه یې د روغدو لپاره د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کوله وویل، دوی پلان لري چې د بهرنیو مؤسسو په مالی او تخنیکی مرستو د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې د روغدو د درملنې مرکزونه پرانیزي. خاغلی فاطمی وویل
در می دو سی سال بیشتر از 47 مرکز تداوی معتادین در سطح کشور ایجاد کردیم و ای وعده است که در 5 سال آینده همه کشور زیر پوشش خواهد بود.
موږ په دې دوه درې کلونو کې د روغدو د درملنې څه باندې 30 مرکزونه په ټول هیواد کې پرانیستل او وعده کوم چې په راتلونکو 5 کلونو کې به د هیواد په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې دا ډول مرکزونه پرانیستل شي چې په دې کې به لوی روغتونونه او کلینیکونه هم شامل وي.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل ښار د جنگلک په پخوانی فابریکه کې د روغدو د درملنې یو روغتون جوړ شوی چې لسلو څخه ډیر روغدي پکې بستر او تداوی کیږي. په خاطر دې په سلګونو روغدي د پخوانی شوروي اتحاد د علم او فرهنګ په ورانه ودانۍ کې وسیدل او اوس د روغتیا وزارت د نجات سنټر او د ودان مؤسسه کوښښ کوي چې روغدي په نوبت سره مجهزو مرکزونو ته ولېږدوي. دا وزارت وای د دې ناروغانو د درملنې لګښتونه تر اوسه پورې د روغتیا او خوړو نړیوالو سازمانونو په غاړه اخیستي، خوست یوی بلی مؤسسه اسلامیک ریلیف یوکی هم د دغو ناروغانو د درملنې له مرکز سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په همدې ورځ د نجات له سنټر څخه هم سباندې شل تنه روغ دي له څلورو میاشتو درملنې وروسته د دوی کورنیو ته وسپارل شول. یو تن ویل روغتیایي حالت یې ښه دی.
زما نوم ممتاز ده، ولسوالي قرهباغ ولایت کابل. زه تقریبا 15 یا 16 کلن وم چې زه ایران ته لاړم. دلته زموږ تره زامن ورونه شهیدان شو، بس ما جگرخونی احساس ماندې، بس دا موادو باندې زخته شو. یو څو مودم تاریک والا، یو څو مودم دوا والا، مناسب شي. یوه هفته کور کې خوشې کړل، بس قوي تصمیم مې دا ورته نیولی که خدای راسره یاري وکړي خوشې کوم. فضل د خدای ښه نور وخت 15 وخت مونږ کو الله یادو توبې به بس نو بس.
د ملګرو ملتو مربوطې څانګې په خپل وروستي راپور کې لیکلي وو چې په دې هېواد کې د روغ د شمیر کابو 1 میلیون تنو ته رسیږي. په تازه شپو ورځو کې ځینو رسنیو دا هم خبره کړې ده چې د کابل په ښار کې د روغ دو په مړینه کې زیاتوالی راغلی. دوی د عدلي ادارو د مسؤلینو د معلوماتو له مخې ذکر کړي دي چې ډېرې کورنۍ د روغ دو له پېژندګلوۍ انکار کوي، او داسې هم لیدل شوي دي چې د یو شمیر روغ دو مړي د ښاروالۍ د موظفینو لخوا خاورو ته سپارل کېږي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر داود علي نجفي د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د 10% رایو ابتدایي نتایج په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې پرون اعلان کړل. د ښاغلي نجفي په وینا 5,44,444 رایې ګڼل شوې دي، چې په دغو کې څه باندې 212,000 رایې حامد کرزي وړې دي، 212,000 رایې عبدالله عبدالله ګټلې دي، رمضان بشر دوست سباندې 350,000 رایې خپلې کړې دي، اشرف غنی احمدزی 15,000 رایې ګټلې دي، میرویس یاسینی 4,000 رایې لري، حبیب منګل تقریبا 3,000 رایې لري، فروزان فنا 2,500 رایې او نوري رایې نورو کاندیدانو وړې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر داود علي نجفي په وینا د یو شمیر ولایتونو لکه لغمان، نورستان، بدخشان، هرات او بادغیس تر اوسه رایې نه دي ګڼل شوي. ښاغلي نجفي زیاته کړه چې 10% اعلان شوي نتایج ابتدایي نتایج دي او هر شیبه د تغییر وړ دي. بل لور ته د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو تړون یو وار بیا د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د اوازو له خپرولو ډډه وکړي، له زغمه کار واخلي او د انتخاباتو مسؤلانو ته وخت ورکړي چې خپل کار په آرامۍ ترسره کړي. د مسلې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو حکومت له افغانانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د اوازو له خپرولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایان کلی هله څرګنده کړی چې په انتخاباتو کې به د درغلیو د ادعا او پاره د تحقیق پروسه په شفافیت ترسره شي. د وای ټول باید له زغمه کار واخلو، څو مربوط مسؤلین په فرصت او احتیاط خپل کار وکړي. موږ باید نتایجو ته انتظار وکړو. په افغانستان کې له ټولو خواو غواړو چې د عمومي نتایجو د اعلان تر وخته د اوازو له خپرولو لاس واخلي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعا او پړه ویل چې د دوی حکومت په جدیت ورته متوجه دی او د افغانستان د مقاماتو لخوا ژمنه ورسره سوي چې په دې برخه کې به جدي غور او تحقیق کیږي.
We want to see this process play out. An important part of that process.
دا وای موږ غواړو په افغانستان کې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعا او لړۍ پای ته ورسیږي. په دې برخه کې د انتخاباتو د کمیسیون شفاف او آزاد تحقیقات مرسته کوي. خو موږ په جدیت له ټولو شکل لورو د انتخاباتو د نتایجو په اړه د اوازو له خبرولو او په دې توګه د انتخاباتو د مشروعیت له متاثر کولو د لاسه اخیستو غوښتنه کوو. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن هم پرون په بروکسل کې د ناتو تړون په مقر کې د خبرو پر مهال افغانانو غوښتنه وکړه چې د مخکې له مخکې معلوماتو او اوازو په خپرولو د انتخاباتو نتایج به اعتبار نه کړي او د انتخاباتو د نتایجو د معلومېدو تر پایه صبر وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالي بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ورسره د کابل د نن ورځ او ورځپاڼو ته کتنه خبرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو ته د درغلیو د تورونو لزیاتې دوسر اندیشنې زیاتې شوې دي. په دې ارتباط یو تحلیلي مطلب خبرو. کور کلی اونیس پروگرام هم خبرو خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې شوې د دې ساعت د خبرونو لنډیز فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د ملي دفاع د وزیر د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر او همدارس د ملي امنیت د رئیس په شمول یو عاجل غونډه وربلل ده څو د کندهار تر چاودنې وروسته په وزیر خبري وشي. د کندوز د عدلیه رئیس په چاودنه کې ووژل شو. د ناټو تړون او د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت د افغانستان له د جمهوری ریاست له کاندیدانو غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو د نتایجو تر بشپړې څرګندېدو پورې دي د اوازو له خپرولو او د بریالیتوب د ادعاګانو څخه ډډه وکړي. په ملګرو ملتو کې د اسرائیل سفیر پرون ویل چې امریکا د ولسمشر براک اوباما، د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ د خبرو په تمه ده. عراق او سوریه خپل سفیران سره وشړل. د لیتوانیا پارلمان غواړي هلته د مشکوکو القاعده ترورستانو لپاره د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA د کوم زندان د موجودیت په اړه تحقیقات وکړي. سپینه ماڼۍ وایي په راتلونکو لسو کلونو کې به د امریکا د حکومت د بودیجې کسر نو ترلیونو ډالرو ته ورسیږي.
د کابل د نن ورځ ورځپاڼو کوم مهم مطالب خپره کړي دي؟ حمید مومن دغه ورځپاڼې لوستي کتنه ورته کوي.
د اراده خپلواک ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په هغه اندېښنو تبصره کړه چې د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د اعتراضونو له اړخه موجود دي. ورسپانه په دوام کې د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکلی دی چې لولس مشر کرزی او ډاکټر عبدالله نه دا ډاډ ترلاسه کړی چې د ماتې په صورت کې به خپل پلویان د اعتراض لپاره نه هڅوي. ورسپانه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د ځواکونو د زیاتولو لپاره د امریکایي مشرانو په هڅو تبصره کړې خو لیکلی دی چې د ځواکونو په زیاتېدو سره به تاوتریخوالی نور هم زیات شي. په ورسپانه کې د افغانستان راتلونکي ولسمشر ته دا سپارښتنه هم شوې ده چې د یو بریالي حکومت لپاره باید له ولس سره نږدې اړیکې وساتي. د هیواد دولت ورسپانه په خپله سرمقاله کې لیکلی دی چې ولس په انتخاباتو کې په ګډون سره له دغه ستر آزمون څخه به بریالیتوب راووت، خو اوس د سیاستوالو وار ده چې د ملت اراده د غاړه کېږدي او دغه آزمون په بریالیتوب تیر کړي. ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ته په اشاره لیکلی دی چې د انتخاباتو 10% اعلان شوي نتایج ښیي چې حامد کرزی د کاندیدانو په سر کې ځای لري. ورسپانه د افغانستان د ملي اردو د وړتیا لوړېدو ته هم اشاره کړې او په دې ترڅ کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکلی دی چې تر 2014 لا دی کال پورې به ملي اردو یو مکمل هوای قول اردو لري. د هشت صوب نادالوتو رسپانه بیا په یو مطلب کې د بلخ له والی سره د امریکا د ځانګړي استازي او د ملي امنیت د عمومي رئیس لیدنه ته په اشاره لیکل دي چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. رسپانه د بلخ والی ته د یوې نقدي سرچینې په حواله لیکل دي چې په دواړو لیدنو کې د بلخ والی ته له ولس مشر کرزی سره د یو ائتلافي حکومت د جوړولو وړاندیز شوی، خو د بلخ والی دا وړاندیز له وخت مخکې بلل ده. د رسپانه هم د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د ممکنه اعتراضونو په اړه شته اندېښنو ته کتنه کړې، خو د ولس مشر کرزی د وان په حواله لیکل دي چې له هغو کسانو سره به جدي قانوني چلن وشي چې امنیت ګواښوي. د وسخ پلوک ورسپانه له یوې عربي ژبې ورسپانه سره د ولسمشر کرزی د دوهم مرسیال د مرکز نه برخه راخسته ولیکل دي چې حامد کرزی د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره غوړه کاندید دي. ورسپانه په دوام کې د اجرایي مدیر په حیث د زلمی خلیلزاد د ټاکلو پاړه د خاغلی کریم خلیلی په حواله لیکل دي چې د اوازې د هم اوردل خو د افغانستان په اساسي قانون کې داسې یو پوسټ نشته. دا ورسپانه په لومړي مخ کې په غټو ټکو سره دا خبر ورکړل شو چې په کابل کې د خوراکي موادو بای ټیټېږي، ځکه د ورسپانه په وینا کابل ته په خوراکي موادو بار 1200 موټر رسیدلې دي. د اصلاح او انیس دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالب پر خبره کړې دي. انیس په خپل سرمقاله کې د ځینو رسنیو کړیو او سیرو لخوا د انتخاباتو د نتایجو په خبرولو او د نتایجو له اعلان وروسته د اعتراضونو په اړه د دوی په سرګندونو بحث کړی او لیکلی دی چې دا ډول قضاوتونه نه یوازې عامه افکار تخریبوي بلکې د بحران د زیږېدو سبب ګرځي. خو اصلاح به په هغو لارو چارو تبصره کړې چې په نشه د روږدې کېدو مخه نیولی شي او لیکلی دی چې سالمه بوختیا او سپورت په دې برخه کې خورا ګټور ثابتېدلی شي. او د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپانه په خپل سرمقاله کې له ګوانتانامو څخه د افغان بندي محمد جواد خوشی کولو لپاره د امریکا وروستی اقدام د هرکلی وړ بلل، خو په عین حال کې په دغه زندان کې له بندیانو سره په ناوړه چلن اندېښنه څرګنده کړې. او ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې د بیکاری ستونزه انځور کړې او پکې دا ښودل شوی چې ځوانان پاسپورت په لاس کې د سفارتونو مخې ته ولاړ دي خو ویزه هم نه ورکول کېږي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو شکونه زیات کړي دي، او ورسره د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په وینا د افغانستان لپاره د بارک اوباما ستراتیژیک ته ګواښونه په ډېرې دودي. امریکایي چارواکو هیله لرله چې د افغانستان انتخابات به د امریکا د ولسمشر بارک اوباما اصلي اهداف په دغه هیواد کې ترلاسه کړي، داسې چې د افغان حکومت قانوني ارزښت به ورسره پیاوړی شي، منتخب حکومت به له طالبانو سره د مقابلې وړ شي، له اداري فساد سره به مبارزه وکړي، او د افغانستان د پرمختګ هڅې به ګړندۍ کړي. خو د ولسمشر کرزي ګڼ سیالان په انتخاباتو کې د پراخې درغلۍ تورونه پوري کوي. د حامد کرزي او ډاکټر عبدالله ملاتړیو ادعا کړې ده چې دوی په انتخاباتو کې ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. مخکې تر دې چې رسمي نتیجې اعلان شي، دغه ډول ادعاوې به د اسوشیټیډ پرس اژانس په وینا د نتیجو له معلومېدو سره ستونزې زیاتې کړي. د نتایجو تر اعلان مخکې ادعاوې شاید د نوې ادارې پر جوړېدو هم منفي اغېز وکړي، او په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات او د ناټو نور غړي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې قومي، سیاسي او نورې ډلې ټپلې د طالبانو پر ضد یو ځای کړي، ممکن د انتخاباتو پر نتایجو اختلافات افغانستان هم د اسوشیټیډ اژانس په وینا د ایران په څیر له سیاسي بحران سره مخامخ کړي. ناټو او امریکا د افغانستان انتخابات وستایل او وی ویل سره لدی چې په ځینو ځایونو لکه کندهار، هلمند او نورو جنوبي ولایتونو کې ناکراری وي، انتخابات ښه ترسره شول. خو د اسوشیټیډ پرس اژانس په وینا په 2015 میلادي کال کې د عراق انتخابات د بوش ادارې ژر وستایل او بیا وروسته پکې ستونزې پیدا شوې. د اسوشیټیډ پرس اژانس په باور که چیرته د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه زیات شي، نو شای امریکایي چارواکي په خپلې کړې خبرې غلي شي او د افغانستان راتلونکي سیاسي زعامت ته صبر وکړي چې سره ډول ټاکل کیږي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری د یکشنبه په ورځ سی این این تلویزیون ته وویل مشتروسه نوې خبر چې رای خلکو څه ډول استعمال کړی دي، نو د اوس لپاره باید انتظار شو چې دا بهیر بشپړ شي، بیا به وګورو چې څه کیږي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزیران وایي تر هغو چې طالبانو کرشه واحد وړاندې کړی نه وي، دوی په دې خبره باور نشي کولای چې طالبانو د بیت الله مسعود پر ځای نوی مشر ټاکلی دی. بل پلو د پاکستان د طالبانو د غورځنګ دوه قمندانانو حکیم الله مسعود او ولی الرحمن یو شمیر نړیوالو رسنیو ته ویلي دي چې بیت الله مسعود وژل شوی دی. له پاکستان زموږ خبریال رپورټ لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي تر څو کومه واضحه ویډیو مخې ته نه وي راغلې، په دې خبره باور نشي کولای چې ګواکې حکیم الله مسعود او ولی رحمان ژوند دي او یا هم په دوی کې کوم یو د پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشر ټاکل شوی دی. رحمان ملک دا څرګندونې وروسته لاغې تیر ماښام ناوخته وکړې چې طالبانو په اول وار د خپل مشر بیت الله مسعود وژل تایید کړل. په اسلام آباد کې یو پاکستانی خبریال هارون رشید چې د بی بی سی اردو سرویس د پاره کار کوي وای حکیم الله مسعود او ولی رحمان دواړو د سره په ټلیفون خبرې کړي او د بیت الله مسعود وژل کېدل تایید کړي دي. حکیم الله مسعود ویلي د اګست په 15مه بیت الله مسعود په امریکایي بمباری کې ټپي شوی و چې د اګست په 23مه یعنی د تیر یک شنبه په ورځ ساور کړه. د طالبانو بل قمندان ولی رحمان بیا ویلي چې حکیم الله مسعود د پاکستان د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی دی. خو بل پلو پاکستانی چارواکي په دې باور دي چې د بیت الله مسعود د مرګ نه پس کله چې داغه د ځاینیونکو د ټاکلو په اړه غونډه روانه وه، ورکې ډزې شوې چې په ترس کې حکیم الله مسعود او ولی رحمان دواړه وژل شوی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د پاکستان د طالبانو کوم نوی مشر نه دی ټاکل شوی. نوموړی وایي که حکیم الله مسعود او ولی رحمان ژوندي هم وي، دوی ته بې ارزښته دي. د پاکستان د باندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ترکی په استانبول ښار کې د سه شنبه په ورځ په همدې اړه وویل د طالبانو په منځ کې ډیره ګډوډي رامنځته شوې. هغه یووالی چې طالبانو د پخواني مشر بیت الله مسعود د مشرۍ لاندې درلودلو هیڅکله به یې بیرته ترلاسه نه کړي. زما معلومات وایي چې طالبان تر اوسه د نوي مشر په ټاکلو بریالي شوي نه دي. د هغوی په منځ کې ډیر زیات اختلافات لیدل کیږي.
www.azadiradio.com دا سادی رادیو په پانه کې لمړی مطلب د ولسمشر حامد کرزی د بیان د همایون حمید زاده څرګندونی دی چې وایي په اخیزناکو سیمو کې د نورو بهرنیو ځواکونو اړتیا لیدل کیږي. لدی مطلب سره څنګه ته د همایون حمید زاده عکس خپور شوی دی. د ازادي رادیو د ویپاڼې بل مطلب دی چې یو شمیر کاندیدان وایي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د دې موضوع تفصیل هم د ازادي رادیو په ویپاڼه کې کتلی شي. بل مطلب دا دی چې د انتخاباتو په ورځ د کابل امنیت څه ناڅه شو. په دې ارتباط د کابل د امنیت قمندان څرګندونې د ازادي رادیو په ویپاڼه کې لوستلی شي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر سید محمد امین فاطمی څرګندونې هم په ویبپاڼه کې په یو مطلب کې لوستلی شي چې دی وایي پلان لري چې د معتادو کسانو لپاره مرکزونه زیات شي. په دې ارتباط مو د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې له کابل نه هم رپورټ درلود. او د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ځانګړې پاڼه شته چې تاسو کولی شئ چې هغه پاڼې ته ورشئ او د انتخاباتو په ارتباط نوی او تازه مطالب ولولی. او البته ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مازیګر وخته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو برخه نتایج ابتدایي نتایج بیا اعلان کړي. او کله چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه نتایج اعلانول، ازادي راډیو مو مستقیما د انتخاباتو د کمیسیون د خبري غونډې له جریانه خبروي او په نتایجو به مو خبر کړي چې نتایج څرنګه شوي دي. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د کابل رسپانو ته کتنه همدارس نړیوالو رسپانو ته کتنه هم خبرو. لس بجې او یو څلوېښت دقیقې شوې. دا ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. او اوس د خبرونې په دې برخه کې کور کړی ونیس پروګرام لرو. په یوې خبرتیا پسې به دا پروګرام سره واورو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
کور کله
جوړونکی نور محمد لهو. ګران اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې دا مطلبونه اوریدای شي.
په سر کې په دې اړه چې په روژه کې کوم خواړه وخوړل شي چې د ورځې مو معده آرامه وي او د لوږې زیات احساس ونه کړو، له یو ډاکټر سره خبرې لرو.
ورپسې د هغو کسانو په باره کې غږیږو چې د موټر سایکل ځغلولو په وخت له خولۍ نه استفاده نه کوي.
او په پای کې د خبرورې تمثیلي ټوټه هم لرو.
دا خبرونه زه وګمه رشیدی او نور محمد له وړاندې کوو. قدر منو اوریدونکو، په روژه کې یو شمیر کسان په دینه پوهیږي چې کوم خواړه وخوري څو د ورځې لخوا د میدی له تکلیف او نورو ستونزو سره مخ نشي. ځینې کسان په روژه ماته کې ډیره ډوډۍ خوري او ورپسې ډیرې اوبه څښي، او همداسې په پیشلمي کې هم کوشش کوي راز راز خواړه ښه زیات وخوري څو د ورځې وږي او تږي نشي. د کابل یوه اوسیدونکې میرمن وایي:
په وجود کې غذای خوب میخورم،
سره له دې چې ښه خواړه هم خورم بیا هم د ورځې وږي کیږم. د ورځې مې حالت ډیر خراب وي، نه پوهیږم څه وخورم چې د ورځې هم تږی نشم او هم روحي حالت ښه وي.
ډاکټر خسرو یوسفزی وایي: دا خو طبیعي خبره ده چې په روژه کې سړی هم وږی او تږی کیږي، دا ځکه چې پوره کالی خوراک او څښاک کړی وي او یو دم یوه میاشت په ځان هر څه دروي، لکه څنګه چې دی له یو خلاف عادت سره مخ کیږي، نو په سر کې لږ له مشکل سره مخ کیږي چې وروسته بیا له لوږی او تندې سره عادت پیدا کوي او د روژې نیول ورته اسانه کیږي. په روژه کې د کوشش وشي چې ډیر ثقیل یا سخت خواړه ونه خوړل شي چې معده له مشکلاتو سره مخ کوي، ملایم او نرم خواړه دی وخوړل شي.
د بیلګې په توګه دوی کولای شي چې د ترکاری د شوروانه استفاده وکړي، خوروانه استفاده وکړي. مثلا کولای شي چې د لوبیا د ونه خود د دغه کچالو د او گازرې دی دغه نه لګ ډیر په ارزانه شکل او ډیر ښه غذا ته تهیه کیږي چې تماما ویتامینونه هغه کې موجود دي.
کاغلی یوسف زی زیاته کړه: په پیشلمی کې دی هم نرم خواړه وخوړل شي، په تیر بیا د شیدو خوړل ډیر ګټور دي، ځکه چې دی په خپل مکمل خواړه ګڼل کیږي چې په دغه وخت کې کڅوک وخوري د ورځې همره نه وږي کیږي، او بل کڅوک زیات مایات واخلي د ورځې بیا زیات نه تږي کیږي.
او هغه مواد نه بیا استفاده وکړي چې تولید د انرژي کوي او ډیر ملایم، یعنی تعادل باید په نظر کې ونیسي، د سینې ش ډیر استفاده وکړي، مایات نه ډیر استفاده وکړي چې د ورځې د خانه دوی تګی نشي. نو زما دغه توصیه د خپل خويند ورونو ته هغه څوک چې روزه نیسي چې دغه مسائل په نظر کې ونیسي.
په پای کې خغلی یوسف سی وویل روزه د صحت لپاره ډیره ګټه لري، خو کوم کسان چې مریضان دي هغه د روزه نه نیسي. روزه نه یوازې د صحت مند کسانو لپاره ګټه لري، بلکې په ټولنیز لحاظ هم خلک له یو بل سره مرستي او له خورانو سره کومک او تعاون ته رابولي.
گرانو اوریدونکو، ځینې کسان چې کله په موټر سایکل له یو ځای بل ځای ته تګ را تګ کوي، نو د لارې په بهیر کې د موټر سایکل خولۍ نه پسروي، چې ځینې وخت دوی دا کار د پیښې او یا ټکر په وخت کې د مرګ او سخت ژوبلې باعث کیږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی محمد نعیم د موټر سایکل د چلولو په وخت کې د محافظتي خولۍ پسرول ډیر ضروری بولي او وایي
چې ما موټر سایکل چلاو هلته موږ ډېر زیات موټر سایکل چلاو، نو د دې هیلمټ په وجه دا خولۍ چې کوم انسان په سر کوي دا ډېره مضبوطه وي. د دې په وجه باندې زه له مرګه بچ شم، دا پښه مې اوس ماته ده. د دې دپاره زه علاج دپاره غواړم چې هند ته ولاړ سم، د اپرېشن وکړم. اوس ډېر مصروفیت له وجه زه اپرېشن نه شم کولی، نو که چېرې دا هیلمټ ما نه و په سر نو نن به مشکله وه چې ما دا زندگی او نن په دې کابل کې تاسو سره مرکه کړې وای. تو زه غواړم له حکومت نه ترافیکي سیستم نه ټولو نه دوی دا غواړم، هیله کوم چې دوی یو سخت پابندی پا باندې ولګی چې بغیر هیلمټ څومره خلک هم چې ګرځي هغه ته د جرمانه ورکی او بندیان دي کی.
د کابل ترافیکو یو معزف سالم محمد وای مو کوشش کوو د هغو کسانو مخه ونیسو چې د موټر سایکل چلولو په وخت کې محافظتي خولۍ نه پزروي.
موږ په قانون کې دا چې باید خولۍ په سر کې، د موږ نظر دا ده چې باید همیشه وخت چې د کور نه وځي موټر سایکل سره خولۍ باید په سر کې، چې دا فتن کوم حادثه ورته پیښیږي جلوګیری وشي د حادثې نه.
ځینې کسان موږ وینو چې په ښار کې په موټر سکلو باندې ګرځي خو خولې په سر نه، دوی ته ولې ترافیک پولیس نه وایي؟
مونږه همیشه وخت کنټرول لرو د موټرو، د موټر سکلو او موټر سکلونو توصیه ورته وکړو چې دغه خولې په سر کې مونږه موټر سکل قید کو، جزا ورکو، چې توصیه ورته وکړو چې باید خولې په سر کې.
ښاغلی صالح محمد وایي د ټکر په وخت کې زیات خطر د موټر چلون کې سر ته متوجه وي، ځکه دای د ټکر په وخت کې په سر په ځمکه او یا په مقابل لوري لګیږي، نو که دغه خولۍ په سر نه وي سل په سلو کې له مرګ سره مخ کیږي. په پای کې ښاغلی صالح محمد له ټولو هغو موټر چلوونکو نه چې خولۍ نه په سر وي غوښتنه وکړه چې ټول دی د موټر سایکل چلولو په وخت کې د ټیکې ته متوجه واوسي او له محافظتي خولۍ پرته دې موټر سایکل نه چلوي.
قدرمنو دوستانو، اوس راځي د خبرونې تمثيلي ټوټه ته غوږ شو. دغه تمثيلي ټوټه نور محمد لهولې کلي او زموږ د تمثيل د برخې همکارانو رڼا هیواد، ستاري امینی، مسکا زلا او صادق سپین غرپی کې برخه اخیستي.
و ما غبلش فو عدت نوی را غلی در گروم میسو بیخی
وی خوری و عدت تایار ناستا و ما یاو دم دیدی او خی پسر درسو و گدی پکی را تاو غزل خدای مکره خدای مکره خدای مکره خاوری میدی پخلصی ماسکل چه مرسو
خدای دی نکی ولی چه پسوی و
نپیگم خوری خوار بلا چه پا مخوار سی اما غ خوری خدا نه خلاف شای خوړلای او ام په ګیډه ده ام په سر درد و بی خلاص په هم سس و خوري
وایم په دغه بازار کې به دا شونه خود بولنی مولانی خوړلې وې چې داس په سب کړې دي
ګوره کې که خوري په ما خو مرګ تیر ک و د عمران پرې خو او په خپل نو د سې سوي و مټول پیرا ټول جړل هي غزول به خوري دو نه پاته و چې ټوټه را چیرې کوم او زنه و تړم
دا جن کې دشمن دې سي و څنګه دې شدي جوړ سوي دې
خوري او نه خوري څه درته وایم د سې سخت ناروغه بس نو من وادم پاته س پلار ډاکټر ته
زه شکر دی چې اوس نو کوي شو سو د دې باده پوکه چې دغه د سړک د غاړې شان و نه خوري
خورې زه څه خبر یم چې هغه چشي خوړلی و ما ته خو یې نه دی ویلي
وایم یو ورځ مې یو ګیلاس دغه د کشتې اوبه وچشلې دوی ورځې پازاب کړی وم امې ګیټه درد کوه ام لیرې دې د مخه تشناب ته تلم راتلم دغسې پازاب
خو زوره کې که خورې په هغو خبرو پسې اوس بلا
ورپسېکه کې مې سترګې دورې دورې لغړولې ما چې راشه سره کښېنو واده ووینو چې څنګه ښه واده یې کړی و څه زران یې ورانیولې وه څه شان یې ورکړی وه داسې واده یې کړی و چې علاقه دې په ګرد ښار کې لیدلی
هغه د هغې واده پرېږده هغه خو ناوې وه خود به یې ورته اخیسته خورې د ګلبیبي خبره وکړه چې شی اغوستې و په غاړه یې
گل بی بی دا سشش کالی آغوستی و دا سامیلی ورانی ولی دی
نوی
نوی ورانی ولی دی راشکارای اکلی گل دا نوی دا غواده تا میول واخستی
بس اما غی دی مال زیت آغوستی و چه زوار شما او دا ما تا زن خکارکی زر زر بی چودل ای چیز ما نوولید
و امستا تر امیلی غطو راخستی دی
خود ور تخلی و خوری اغا خوسم از ما بنده دلی اور خزانه ده بنده بند
خورې څه درته وایم کالي یې درې جوړې واغوستل بکسې دومره بکسې راوړی و واده ته هوټل ته یوه جوړه یکشله بلی اغوسته یوه یکشله بلی اغوسته خلکو چې ځان ښکاره کوه
هغه پرته له ځان ښکارولو بل څه لري وخورې خو نه قواره لري نه قد لري نه اندام لري نه کوم کمال لري هیچ شی نه لري
و هم درته په هیڅ کې نه ده پاته چرت لامه په خلافه
هغه مې چپلاقې ته نه رسېږي چپلاقې ته خاصې هغه ده دا یو دونه سره زرې غاړه کې ټول ورته بیبي کلې دلته کېنه بیبي کلې دلته کېنه
دا د پیسو زور دی چې پیسې نه یې ولاکه څوک سلام علیکم دا د پیسو زور دی
ما خو یې زړګی چودلی ده خدای خو دې دا داغ داغ کیا
شکر دی چې دا اخشی مې شو سو داغ دوا کو بل واده بختای راولی بیا به سره کښینو مجلس نه
بو مرکه ګرم کړې خو ستړې مې شي
خیر جو سلام علیکم څنګه یې
دوا مې دا کی دا هو دغه بو
سړی دا دومره دوا
خزی پختنه مکوه ډیر
رنگ دیم داسې تک جړا وشته دی څه پیښه ودا څه نکلو
ورکه کې پختنه مکوه ما چیرته دا کار کو خو خار کتلم وګه شم
هو
بولانی می وخړه اماغل ته وبور سریخ می وبم وسکری ورپسې تر کوره راونه رسیدم خوري دسه بد اورز می تیر کړه دسه بد شپه می تیر کړه چې بال
دغه د بازار شان مخړه
بازار ولی کنه چې ما درته ویل چې دونه خاشه کباب را تراوړه خو تا نه را تراوړ بس اماغه دی وخړه زما زار
زړه کباب پرې د کباب پرې لګي وبر اوره
هغه بولانی داسې پازاب کی چې تا ته کباب راوړې وای اوس به تم په شپخانه کې بستر کړې وای
خو زه دې په شپخانه کې بستر کړې وای د دنیا خو به می معلوم کړای و ته تنا تنا شي خوري خدای هغه سي مریض
زړه ته زلګي وبر اوره لګي
وسر
را سره سره دا پته
کې نه ده خیر
وشي دا بلوش د ټکسي ده
بس ګډه
چای چای راوړا کنه یې پلان ته دی یا خ ګلاس وبر اوړه چې دوا ور سره وخوري یا پنده دوا یې ور کړی دا
نور یو بمر اوړه چې راوړه خورې زب بیا داسې کارونه کوم ډاکټر هم راته وویلی خیر دی دغه شان مخری دا ټول میکروبی دی ناروغه کیم هالت نن وینې و شه ډوډۍ را واخلې ما غوخري تر کوره خو رسیدل شي نو ښه خبره دا ده چې په بازار کې دغه لارې په سر په کراچیو کې کوم شان دی هیڅ وګونه خوري
دغه د موټرانو خاور ټول پر دغه باندې کښینی
وایم خورې څه شه دا چې پاغې نه پریو
او مو چان څه آلی څه بده ورځي باندې
بس دا ځل مې خدای روح کې بیا به داسې کار نه
او خدای دې خیر
وکړي سړی زړه دې مخ ور سوار راځي چوری
عزتمن اوریدونکو زمونږ دا خبرونه هم دومره و کچيري تاسو غواړئ له موږ سره اړیکه ونیسئ نو په دغه پاتو تاسو کولای شئ له موږ سره ارتباط ونیسئ
په کابل کې زموږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 4128 په خوست او کندز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیکراستوي بیا یې په دې پته راولېږي پېښور یونیورسيټي ټاون پوست باکس و سو چلو رتیا
آ
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سخت دی سگر Yeah.